من و عصمت ساروان در استودیو با شما خواهیم بود. حالا با ساروان صاحب در نیم ساعت دیگر در برنامه خبری باشیم.
دیر زیادت مننه توجهش به قدر من آردون که دی ساعت پخبرونه که او رایی که افغانستان اجرایی رئیس هند سفر کوی در افغانستان برشنا شرکت وایی چی که امنیت تینگ شو نو کابل تا با وارداتی برشنا برتفعال شی نو راپورون حمله رو خود تر هر چوران دی اجمل تورمان در دیسات خبرون آوروی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د کونړ د سرکانو ولسوال امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د دیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرانس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرانس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرایی رئیس به دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر، د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د نوموړي په وینا د دې سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. د دې موضوع تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کونړ د امنیت قمندان مل پاسوال سید حبیب سید خیل په وینا دا پیښه پرون د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د سرکانو امنیتي ځواکونو غوښتل د نوابات په سرحدي سیمه کې پر یوې غونډۍ پوسته جوړه کړي چې د دولت د وسلوالو مخالفین له لورې له لرې کنترولېدونکي ماین پرې وچاودل شو. سید خیل وایي په دې پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. ولسمشر په ننګرهار کې دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنو امر کړی دی. د افغانستان د ملي تلویزیون نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار وړمشپه د ناڅرګند وسلوالو په غلچکي برید کې ووژل شو. د نوموړي جنازه د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شوه چې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د جنازې په مراسمو کې وویل چې مشر امنیتی ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین یې د قانون منګولو ته وسپاري. په میدان وردګ ولایت کې د نهو وژل شویو ماشومانو له کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وشوه. د میدان وردګ ولایت په د مطبوعاتي دفتر څخه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرسته د ولسمشر په ځانګړي حکم د هغه نهو وژل شویو ماشومانو له کورنیو سره وشوه چې د روان کال د قوس میاشتې په 13 نیټه د ملي اردو لخوا د اوان د توغول شوي مرمۍ د لګېدلو په پیښه کې ووژل شول. د خبر پاڼې په حواله د هر وژل شوي ماشوم کورنۍ ته 100,000 افغانۍ ورکړل شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې له کابله د راغلي پلاوي مشر چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شهیدانو کورنۍ سره د مرستې ترڅنګ ټینګار کړی څو د پیښې د نیول شوي عاملینو محاکمه هم په عادلانه ډول ترسره شي. امنیتي ځواکونو په کندهار کې یو تعویز لیکونکی نیولی چې ویل کېږي پر یوې پیغلې نجلۍ جنسي تېری کړی دی. د ولی جان اغا په نوم دغه تعویض لیکونکی د کندهار ښار اړوند د نهمې ناحیې د لوی ویالي په سیمه کې نیول شوی دی. د کندهار د ولی ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړی تعویزګر د خلکو د شکایتونو پر بنسټ نیول شوی او دا مهال یې قضیه تر څېړنو لاندې ده. د خپلواک په وینا نیول شوی کس پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم خلک تعویز ته ډېر عقیده لري، خو دا لومړی ځل دی چې یو د تعویض لیکونکی د اخلاقي فساد د موضوع په تور نیول کېږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې زمبابوې الف لوبډلې ته په 5 وکټونو ماته ورکړه. په دغه 500 مسابقه کې زمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته 270 منډو هدف وټاکه. افغانستان دغه هدف په 48 خاورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدلو سره پوره کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ازادۍ راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرکټ بورډ چارواکو د افغان لوبغاړو دغه بریا ستایلې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جومات ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د فبروري په درېمه د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جومات ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي. اوباما به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت به ټینګار وکړي. د امریکا یو جنگی بیړۍ چې د چین په جنوب کې یو جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړی، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخل شوې ده. دغه بیړۍ چې ویل کېږي په وسلو مجهزه وه، چین یې پاکله امریکا ته اعتراض کړی. پیکینګ د شنبې په ورځ په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا جنگی بیړۍ له خبرتیا پرته د چین د اوبو قلمرو ته داخله شوې او د دې هیواد قانون یې تر پښو لاندې کړی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په هغه وخت کې چې د دوی بیړۍ سفر کاوه، په سیمه کې د چین کومه بیړۍ نه و موجوده. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي دغو کسانو غوښتل چې د اوبو له لارې خپل ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو له مخې 60 نه ډېر کسان ژغورل شوي، خو ځایي چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شي. په وروستیو څو اونیو کې په زرګونو کډوال د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تللي دي. د کډوالو د نړیوال ټولنې په وینا په نوي کال کې تر اوسه پورې 244 کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله شوه، د دې هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-24 جنګي جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبه د پرلپسې اخطارونو سره سره د دې هیواد حریم ته داخله شوې ده. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې تر اړیکی خراب شول. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول، چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې لاوروف او کیری موافقه وکړه چې د فبروري په 11 د مونشان په نړیواله غونډه کې به د سولې پر دغه مذاکراتو بحث وشي. د سوریې پخوانی لومړي وزیر قدری جیمل د سوریې د مخالف ګوند په استازیتوب د مونشان غونډې ته هیله ښکاره کړې ده. د سوریې د سولې خبرې د جنوري په 9 په ژینو کې پیل شوې. په دغه خبرو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د سوریې مخالفین او سعودي عربستان چې مخکې په دغه خبرو کې د ګډون پریکون کړی و برخه لري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل د دې خبرونه په دوام کې ووري. د افغانستان اجرائی رئیس د هند سفر په لړ کې له هندي چارواکو سره دوی موافقې لاسلیک کوي.
د دې هوکلیک پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ سیاسي اصولو باندې د ویزې محدودیت باندې بحث
دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د امنیتي ستونزو د لرې کېدو په صورت کې کابل ته د برېښنا لیږد په لږ وخت کې بیرته فعالولی شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په خپل منځ کې پر همغږي خبرې وکړي. د ولسی جرګې ځینو غړیو د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړه. په داسې حال کې چې د کابل یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې جرمونه زیات شوي، پولیس وایي د جرمونو ګراف ټیټ شوی دی.
نو څلور میاشتې کې اوس موږ 30% تقریبا څنګه ټیټوالی.
دا او ځینې نور راپورونه په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. په پای کې هم میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې سپه چې اوس ازادي راډیو اوري د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په 5 ورځني سفر هند ته ځي. نوموړی به د هند له چارواکو سره د کتنې او خبرو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په یوه کانفرنس کې ګډون وکوي. ټاکل شوی دی ښاغلی عبدالله له هندي چارواکو سره دوی موافقې هم لاسلیک کړي. د موضوع تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یوه کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاید فیصل د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي.
د دې څلور ورځني سفر هدف په هند کې د تروریزم ضد کانفرنس کې اشتراک او هلته وینا ده. د خبرو جزئیات معلوم نه دي ولې د افغانستان اجرایي رئیس د هند له دوه ورځو سره په لیدنه کې دوه اړخیزه مذاکرات کوي او پر هغو مسایلو خبرې کوي چې هم د افغانستان لپاره او هم د هند لپاره اساسي ارزښت لري. په ټوله کې به د خبرو موضوعات تراکې وړ مسایل چې دواړو هیوادونو لپاره خاص اهمیت او ارزښت لري.
فیصل وویل اجرایي رئیس به دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر نریندرا مودي، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او یو شمیر نورو لوړپوړو مقاماتو سره هم وګوري. د فیصل په وینا د دې لیدونو پر مهال به د ایران د چابهار بندر په اړه چې د هندوستان په پانګونه جوړیږي هم خبرې وسي. د نوموړي په وینا د دې سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. فیصل وایي د یو تړون په اساس چې د دواړو هیوادونو سفیران به لاسلیک کړي، د دواړو هیوادونو سیاسي پاسپورت لرونکي کسان به له ویزې پرته تګ راتګ وکولای شي. د اجرایي ریاست مرستیال زیاتوي چې بل تړون به د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې په هدف د سوداګرۍ د خونو ترمنځ لاسلیک شي.
په دغه سفر کې د ترڅنګ یو بل موافقه هم کیږي، یو بل هوکړلیک هم لاسلیک کیږي. د دې هوکړلیک پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ سیاسي
ډاکټر عبدالله عبدالله پر داسې مهال هند ته سفر کوي چې یو میاش مخکې په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری حمله وسوه. د دغه پیښې مسؤلیت د جیش محمد په نوم یوې وسلوالې ډلې ومني. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو چارواکو تروریزم ګډ دښمن بللی وو او هند د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د یو شمیر نظامي تجهیزاتو مرسته کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیشل ناورین بولی وای چې افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوی وغړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د خپل وګړو حق د حقونو د دفاع مسولیت لري او باید له ایران سره په دې اړه جدي خبري وکړي. د پرسال کې چې د بشري حقونو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران یو شمیر افغانان سوریې ته د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په زور لیږي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریې جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندښنې وړ موضوع بولي وای چې باید د حکومت دریز روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالروف انعامي د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د سوریې جنگ ته په زور د افغانانو لیږلو موضوع په کافي شواهد ولاړ ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
ایران د خپلو سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت نه وړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. که د دې موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کاري لومړیتوبونو کې ده جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کیږي. څوک چې په سوریه کې نیول سوي ډېر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډېره محافظه کاري کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزوری عمل کړی او د دې لپاره چې د هغوی رضایت حاصل کړی وي په ډېرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زوره د دې لپاره جذب او سوریې ته لیږي چې په هغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریې جنگ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع موضوع صحت ولري دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیت
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډیر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي، ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي داسې ادعا هم کړي چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. ده ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنگ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هېواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه وایي
موږ له راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې دخیل سوي وي، ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دي او کوي له کومو لارو د سوریې جنگ ته ننوتي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل سوی چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي.
په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی.
د افغانستان د ملي اردو یوه اته کسیزه ډله په پېښور کې د پاکستاني پوځ له ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي همکاریو او همداراز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړو خواوو د پوځي همکارۍ په پراختیا او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن راپور واوري.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پېښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ د افغان پوځ یو تکسیس پلاوی په پېښور کې د پاکستانی پوځ له قومندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولي پر امنیتي تدابیر غږېدلې دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپلمنځي همکارۍ او همداراز د پولي په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو سلا شوي دي. د افغان پوځ دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړی ده چې پرېکړه د تېر کال د سمبر په اجتماعي ټا کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلخکر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال شوی و. دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د دوړ هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولي دوړو خواته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوی و. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسلوالو د جنوري په شلمه د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون خوناړی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې یو ویشت تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونه وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریکي طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر د ملي تلویزیون د ویاند او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار د وژنې په باب د جدي تحقیقاتو امر کړی دی. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د افغانستان د ملي تلویزیون خوږه بیان تا قود ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواخات محمد زبیر خاکسر وړم شپه د نڅرګند وسلوالو په غلچکی بریټ کې لدی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواخات د جنازې په مراسمو کې د ورېتی چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ارواخات خاکسر د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر، اجرایی رئیست او امنیت شورا لخوا د خواخوږی پیغامونه ولوستل او زیاته کړه چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسر د وژنې مسله دي تعقیب او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړي چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي او عاملان قانون منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار د ملي تلویزیون رئیس انجنیر زلمی وویل دوی هغه همکار لاس ورکړ چې تل به د هر واګدار په مخ کې سپینه او د حق وینا کوله.
منګ یو ډیر قدرمن او درون رور، د فصاحت او بلاغت لوی انسان، د هر غونډې او مجلس د وینا سره
په هر غونډه کې د حقیقت ویلو احسان د لاسه ورکړی دی. زړونه په ډیر زیات درمن دي. دیرش کاله موږ سره په راډیو تلویزیون کې پاتې شوی دی. ډیرې خاطرې موږ سره پاتې دي. د هغو یادول ډیر سخت کار دی. خو په د آخر ورځو کې یعنی دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست وویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او ورپېژنم چې دا افغانستان خدای جوړ کړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې مشر ببرک میاخیل د خاکسر مړینه د فرهنګ او ژورنالیزم په برخه کې لویه ضایع وګڼله.
طنز او د مزاح پاچا و. په خاکسر هر مجلس ښکلی و. هر مجلس کې چې په خاکسار نه و مجلس په بیمالګې و. دا تېره شپه هم موږ ناست و یو مجلس هم لره او بیا بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کړو، مګر خاکسار پیدا نه شو. خاکسار همداسې لاړه پسې.
د دې پیښې پرته تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. محمد زبیر خاکسار د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې لوړې زده کړې د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې وي او له فراغت وروسته تر دې مهاله په ملي راډیو تلویزیون کې د بېلابېلو خپرونو کوربتوب یې کړی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان برښنا شرکت وایي له هم په بغلان ولایت کې د وارداتي برښنا ستونزه نه ده حل شوې. څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له ازبکستانه د وارداتي برښنا پایې په بمونو والوزولې. که څه هم وسلوالو طالبانو وروسته وویل چې دوی دا کار نه دی کړی. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې که امنیت په سیمه کې ټینګ شي نو په 8 ساعتونو کې به د برښنا مزي سره ونښلوي او کابل ته به برښنا انتقال کړي. رحمت الله افغان د برښنا شرکت له ویاند وحید الله توحیدی څخه پوښتلی چې دا ستونزه به کله هوار شي.
متاسفانه تر اوسه پورې حل لا نه ده. ولې مونږ ته د تک اجازه خپل سیمې ته نشته. مونږ کوشش وکړل د سپینګرو لارې دا مشکل حل کړو خو بیا هم نتیجه لا نه دی ورکړې. او همدارنګه د امنیتي قواو سره چې خبرې کړې دي بیا هم تر اوسه پورې نتیجه مثبته نه وه. که مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ دننه شو ساحې ته مونږ په 8 ساعتو کې دغه نتیجه رفع کوو. خو یو ښه خبر دا لرم، ویل کېږي چې د دفاع د وزارت او داخلي د وزارت دوه لوړ پوړي جنرالان او چارواکي ساحې ته تللي دي او ساحه کې ډېر په شدت سره لکه چې فکر کوم جنگ پیل کړی او تر څنګ یې تعهد کړی چې مثبت تغیرات به ډېر ژر راوړي. نو دغه مثبت تغیرات سره به موږ وکولای شو دغه ساحه موږ ته تسلیم کړی شي که به هر خواوي ته اجازه راکړ شي. فقط موږ وکولای شو دغه د برښنا پایا روغ کړو ورغو او کابل ته برښنا ورسو.
د افغانستان برښنا شرکت ویان شاغله توحیدی و. د افغانستان د شزو چارو وزارت د ستري محکمې په همکاري د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونی یو نوی پروګرام پیل کړ. په دې اړه د ناجی صاپی راپور ووري.
سره لدی چې د نکاح خط ثبتول په خو هم د افغانستان په محاکمو کې روان و خو د خزو چارو وزارت وایي چې د دې نوی پروسې په پیل سره به خلک په ډیره اسانۍ سره نکاح خط ترلاسه کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د شنبه په ورځ د دې پروګرام د پایل پر مهال وویل چې د خوند او خزې ترمنځ د نکاح خط جوړول پر خزو د تاوتریخوالي کچه راکموي او ستونزې هواروي.
مفاد ازمې به خاطر
د نکاح خط ګټه دادا چې په ټولنه کې تاوتریخوالي راکموي. تاسو وګورئ کله چې وکړه نکاح خط ونه لري حتی له میراث څخه محروميږي، هغه ته میراث نه ورکول کیږي. د نکاح خط لرل ډیر مهم رول لري.
د نکاح خط ثبتولو پروګرام د شنبه په ورځ د خزو چارو وزارت ستري محکمې او یو شمیر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د خزو چارو وزارت د دې پروګرام لپاره خپل کارکوونکي د پلازمینې کابل د څلورو زونونو لپاره ستري محکمې ته معرفي کوي. د خزو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام له لارې هغه شمیر نارینه او ښځې چې ماشومان لري هغوی ته د زوجیت وثیقه او هغه شمیر کسان چې ماشومان نه لري هغوی ته نکاح خط ورکول کیږي. دوی همدارنګه وایي چې د نکاح نامې دا پروسه لومړی په کابل کې له دولتي ادارو پیلیږي او بیا به د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته وغځول شي. په همدې حال کې د ستري محکمې چارواکي هم د خزو چارو وزارت وزارت لدی پروگرام څخه هر کله کوي د ستری محکمې عالی مقام د وسایق او اسناد د ثبت عمومي رئیس قضاوت وال صدیق الله حقیق د غونډې ته د خبرو پر مهال ویل
ستره محکمه د خلکو په خدمت کې ده خو دا چې د ښځو چارو وزارت په دې اړه نوې هڅه کړي زه ترې مننه کوم خپل زوجیت خط د ناموجودیت له وجې ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا شوې دي
د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د نکاح خط په ثبتولو سره ښځه او خاوند د خپلو هغو حقونو ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هغوی ته ورکړی دی دوی همدارنګه له افغان میرمنو غواړي چې د نکاح خط په اخیستلو کې ځنډ ونه کړي
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې په دغه ښار کې جرمونه زیات شوي دي خو پولیس وایي چې د جرمونو ګرافټیټ شوی دی په دې موضوع د ابراهیم صافی راپور
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوي دي دوی وایي چې له ماښام وروسته کور ته پستنېدو او له کوره په راتلو کې ورته ستونزې وي او په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی جاوید او ادریس د کابل هغه دوه تنه اوسیدونکي دي چې له جنایي پیښو سره مخ شوي او نامعلومو کسانو ورڅخه په زور پیسې او موبایلونه اخیستي دي دوی ازادي راډیو ته وویل
څه نفر بودن که آمدن یک
درې نفر و چې دلته راغله د یو قد ټیټو او دوه تنه ماسک درلود او د بل مخ لوڅو چې دلته رااله او تفنګچه او برچای درلوده زما دکان ته راننوتل پیسې موبایل او نور شینې رانه واخیستل او آرام سول
آرام شیدن دیگه
اس پانتون کابل مې آمدم اس پانتون
له کابل پانتون رخصت سم پدې کوڅه کې 2 بجې څوک نه و بلار روانوم چې موبایل کې خبرې کولې یو دوه نفرو و درولم له یو سره تفنچو او بل سره برچو راته ویل ټلیفون دی وباسه زما چې بونه ولټول پیسې رانه واخیستلې حتی زما د پانتون کار دې هم راته واخیسته
په ورته وخت کې هم خلک هم وایي چې پدې ورستیو کې د خار په یو شمیر سیمو کې خلاوې ډېرې شوې دي او دوی له ماخام نه وروسته خپل کورونو ته په ډاډه زړه نشیتللې دوی وایي دولت باید د کابل ښار د امنیت په برخه کې پوره پاملرنه وکړي د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو حارث رحمانی او محمد رومان له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل نظر داسې شریک کړ
د داسې خلکو مخه دې ونیسي او هڅه دې وکړي چې امنیت ښه شي او په ځانګړي ډول د کابل ښار باید آرام ووسی
خو د کابل د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو ګراف شاوخوا 13 رقم شوی دی دوی وایي چې د غلا یو شمیر پیښې شته خو پولیسو په کم وخت کې بیرته غلا نیولې دي او د تعقیب لپاره سرنوالۍ ته معرفي شوې دي د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په شاوخوا 3 میاشتو کې د جنایي جرایمو پیښې 13 کمې شوې چې دا یو خلاص تر اورنه ده
په اومي شکل زو تاسو ته وایم چې په دې 13 میاشتو کې په لاره کې مقایسه وکړو د 13 میاشتو کې د 13 میاشتو کې اوس موږ 13% تقریبا څنګه موږ کاهش لرو په جرایم ټیټوالی او موږ دا په ثبوت سره نه په اسکلو ته ناستاده د دې ثابتولی سو هڅو چې دا ادامه مني دا خبره نه مني
دا په داس حال کې د چیلې دی وړاندې هم د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی و چې د ښار په بیلابیلو برخو کې وسلوال اخلاب کیږي او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي خو د کابل امنیت قومندانۍ بیا کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت ته به د دوی په همکارۍ پوره پاملرنه وکړي
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي هڅې تیزې کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څانګې فعالې کړي او په مجموع کې روغتیایي خدمات معیاري کړي په دې موضوع د خان محمد سین راپور
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسټه جوړ کړي په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو لوړاندې ریموډ لرونکي ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې 14 وشو او په کې 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده د انفجار په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي په وژل شو کې د سرکانو امنیت قومندان هم شامل دي قومندان وای له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوي چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وای د خپل قومندان او نورو دوه کسانو په وژنه غمژن دي.
دا ډېره خواشینونکې واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص د ټول کونړ اوسېدونکي په دې کار باندې ډېر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ سره درې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلورو کلونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د دنه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډېره ښه وضعه کړې ده، ټول خلک ترې راضي وو. مدیر صاحب امنیت مبارک شاه، الله دې قبر د نور نه ډک کړي. ډېر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرسته سړی و. دا به الله پته ولګېږي وروسته زموږ افغانانو ته چې زموږ څنګه افغانان لرې کېږي د منځه د بل چا په اشارو باندې، د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ معذرت ومنئ چې د تخنیکي ستونزه وه، او د خان محمد سیند راپور چې د عامې روغتیا د وزیر د څرګندونو په اړه خپور نه شو. دا راپور به په راتلونکي خپرونې کې وړاندې شي. اوس د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیه قومندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. ولسمشر په ننګرهار کې دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جماعت ته ولاړ شي. د امریکا یو جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې و جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړی، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منګرتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي دي. او د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. شمار از باشنده های کابل شکایت دارند که جرایم جنایی در پایتخت افزایش یافته. این باشنده ها در صحبت های اختصاصیشون با رادیو آزادی گفتند که کابل منایس پایتخت افغانستان در اواخر شاهد افزایش جرایم جنایی است و اونا انتقاد میکنند که جان، پول نقد و اموالشان در پایتخت در کابل مسئول نیست. در شهر، منطقه، قریه و جایی که شما زندگی میکنین، گراف جرایم جنایی در کدام سطح است؟ آیا فکر میکنین که از این لحاظ مردم با تهدیدها و مشکلات روبرو هستن یا ای که وضعیت بهتر است؟ در برنامه میکروفون شما امی موضوع را با هر یکتان به بحث میگیریم که بر ما زنگ میزنین و پیام بفرستین. با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نننی موضوع دا ده چې د کابل ځینو شاریانو ویلی دي چې په وروستیو کې امنیتی پیش زیاتی شوی دی. البته امنیتی به نه بولو، ځکه چې کله د امنیت خبره کوونو دی هغه عملو ته مو اشاره وی چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري کېږي. جنایي پیش زیاتی شوی دی، لکه غلاوی یا وهل ټکولو، په زور له چا پیسې اخیستل او داسې نورې پیښې. خو د کابل امنیه قمندان بیا وایي چې نه، د جرمونو ګراف ټیټ شوی دی نسبت پخوا ته، خصوصا په وروستیو درو میاشتو کې خلک هغسې وایي او پولیس داسې. ستاسو په سیمه کې، ستاسو په کلي کې، ستاسو په ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ هیله لرو چې په دې موضوع به خپل نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې دی 0909 203 540، او هم 0908 225 او د افغان بیسیم 3 شمیره هم در سره په یاد لري په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي.
بلې و اگر انټرنیټ دارین او به انټرنیټ دسترسي دارین از طریق اسکایپ هم میتونین با ما به تماس شوین. آدرس ماست radio.azadi. شنونده اول برنامه ما را بگیریم که منتظر هستن در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامت حسین، مننه کوروتن. قاری صاحب پښتون ستاسو په سیمه کې څنګه دا وضعیت؟
بلې و محترم سروان صاحب، خبره دا ده چې یو خو نامنی ده، بل دا جرایم دا تقریبا د زموږ اوس وشیر زموږ خپل په ولایت کې دا جرمي جرایم دا جنایتونه دومره زیات شوي دي، په خاطر دې چې غلاوې کېږي، کوته طریقې کېږي، تقریبا سرقت کېږي، اختطاف کېږي. د شپې پسته اوه بجې یو سړی د جوزجان سری پول یا د پاریاب سری پول یا پسته اتو بجو ملکي خلک پر دغه لارې نه شي تلی، او کزي هم ډېر په وام کې دي. دا په خاطر د څه شي دی؟ یعنی سارق نیول کېږي، جزا نه ورکول کېږي، بېرته په مقابل کې د پیسو یله کېږي، غل نیول کېږي، کوته طریقه نیول کېږي، تجاوزګر نیول کېږي، اختطافچي نیول کېږي، اما یو دوې میاشتې جزا ورکول کېږي، بېرته په واسطه یا په روابطو باندې یا نظر په شخصي روابطو باندې یله کېږي. نو ځکه دا جنایي جرمونه زیات شوي دي. که چېرې زموږ حکومت داسې قوي ادرس ولري، یا زموږ حکومت دغه جرمي دغه مجرمان چې نیسي و دوی ته نظر په قانون باندې جزا ورکړي، بیا به دا پېښې کمېږي. او دا قانون هغه وخت پلی کېدلی شي چې په دا قانون ټوله پر ټولو باندې یکسانه پلی شي. او تاسې ګورئ په اریاب جوزجان سرپول کې اختطافونه سرقت، دا چې دا څوک کوي اصلا؟ که د دې څخه پرده پورته کړو، دا دغه غیر مسؤول افراد یې کوي، یا اربکیان کوي، یا دا غیر مسؤول افراد کوي، تر څو چې دا پشتوانه ونه لري، غل غلا نه شي کولی، تاریخ سرقت نه شي کولی، کوته طریقه لار نه شي نیولی. پشتوانه لري، پشتوانه هم دلته په دغه نظام کې ځینې کړي دي چې پشتوانې کوي.
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلامات تاسو نعمي صاحب او فروان صاحب اوریدونکو ته معلومه دقیق د کابل قرهباغ نه
مهرباني.
زما په نظر باندې قانون یو خو عملي کېږي نه، بل مثال دغه قانون دغسې مسایلو ته لږ سخت کړل شي، یعنې دوی ته که سخته سزا وټاکل شي، ډېر هم بندیخانې وټاکل شي، او بل دغه مسؤولین هم دومره داسې جدي چلند په دغه مسایلو کې نه کوي، په خاطر دې چې ډېر زیاتېدل د همدغې لوامل داسې دغه قانون نصاب.
متاسفانه چې دقیق صاحب تماس قطع سو کې، ما غوښتل دا پوښتنه ترې وکړم چې په قرهباغ ولسوالۍ د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې نسبت مثلا 4-5 میاشتې پخوا ته جرمونه څنګه دي؟
بله، شنونده ما از کابل پیام فرستادن. سید حکیم گفتند در ساحه ناحیه دوام شهر کابل جرایم جنایی به اوج خود رسیده، خصوصا در بی بی مهرو، علت از او بیکاری جوانا هست. محمد قاسم زواک از المند نوشته در پیام خود که در ولایتشان دزدان تعدادش خیلی زیاد است، تا هر روز دزدان از مردم و موترها پول میگیرند. اما سنا سادات از میدان وردک گفته که در ولسوالی نرخ امنیت حاکم است، هیچ کس با کس دیگر کار نداره، چیزی که محمد اسلم آرمان هم نوشته.
بله، محمد اسلم آرمان لخوس خیلی کلیوی، الحمدلله په خوس کې جنایی جرمونو پیشی ده پخواه پا پرتلک کمی شویده. خدای دیو کلی چه دا ناوره کار پا طول افغانستان که ورکشی. محمد فهیم ادیب ده میدان لکوته اشرو خیلی کلی چه و ازموش پسیمه که تیر کال غلاوی او اختطافون اول خدا کار زینو کرویو کاو چه لحکومت سره هم بلاست درلود، اوس دا دول پیشی کمی شویدی.
بله، جالب است فرمان صاحب که دو شنونده ما از ولایت میدان وردک گفتن گراف جرایم جنایی در مناطقشان کاهش پیدا کرده، که یه خبر خوش است. بریم شنونده ما سرق تلفن منتظر هستن. مهربانی صاحب رادیو آزادی است.
سلامت و سیم مننه.
زه میرویس افغان لکریت د الملات به ګرنچل ولسوالۍ سره سبا تماس کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ.
ورور، زموږ په مدیکه کې ډېره کراري د غلا یو چې نشته، دلته حکومت ډېر امن راوستلی، غله نه پرېږدي، تروریستان نه پرېږدي، لکه چابر پرېږدي چې تاریاک واړي. نو زموږ په مدیکه کې ډېر امن او سوله ده.
ډیر ښه مننه سلامات اوسه خوشاله اوسه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
عبدالحیات خاکسر د پروان نه
مهرباني کوي خاکسر صاحب
دا حادثه خو په درست افغانستان کې یعنی چې کابل کې ډېر کم دا حادثه وشي چې خلک چور سي تون او پایتخت
دا وایس چې ستاسې په سیمه کې نسبت په خواته مثلا نسبت یو کال مخته وخت اوس څومره جرمونه زیات دي که کم شوي دي که زیات شوي دي
یاره زیات شوي دي سروان افغانستان کښې به زیات شي از موږ کم شخصا زیات شوي دي چې هر هسې څوک یعنې وخت نا وخت تګ و راتګ نه شي کړلی ځکه چې حالات خراب ده دوه کاله خو بېخي مشکلاتو سره خل مخامخ دي
ګوره دوه ډوله پېښې دي یو د امنیتي پېښې دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې کېږي مثلا حملې کوي یا ماینونه شدي یا چاودنې کوي هغه زموږ منظور نه دي زموږ منظور غلاوې دي لارې وهنې دي شوکونې دي داسې مسایل ډول پېښې دا ډول جرمونه ستاسو په سیمه کې زیات شوي او کم شوي دي د دوی ټلیفون قطع شوی دی بل اورېدونکی لرو
مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادي است
جاوید نعیمی صاحب تاسو سلام تاسو د زړه سره سلام او څنګه جوړ است خیر یاست
سلامت اوسئ مهرباني کوي
محترم سروان صاحب د کندهار د چول کوټ سیمې ته ما شولې دي څنګه جوړ است خیر
سلامت اوسئ سلامت اوسئ ښا ولی کوټ کې څنګه د نسبت یو کال په خواته وضعیت لدی درکه ښه سوی که بهتره شوی
وضعیت خو سروان صاحب ته د شاسي تر موږ زیات معلومات دي ځکه چې په شاولکوټ کښې زیاتې سیمې د مخالفینو په لاس کښې دي سروان صاحب خو د جنایي پېښې هم زیات شوي دي په دې ولسوالۍ کښې دغه پېسله ولې د غم سه دغه د جرمونو جراف هم دلته لوړ دي ځکه چې د خلک شکول کېږي بیا دولت دغه کسانو مخه نه نیسي د زورواکانو مخه نه نیسي د خلکو نه په رڼا ورځ سپۍ اخلي او نور شتمني دین اخلي موږ د حکومت دا غوښتنه ده چې خصوصا د جنرال صاحب سره د قومندان امنیه د کندهار چې دغه خصوصا دا شاولکوټ ولسوالۍ کښې امن اولي ځکه زیاتې برخې د په لاس کښې
ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې پیغام واورېدل شو
تشکر سلامت بشئ نمیحال مطیع الله خروتی یکی از آگاهان امور سیاسی را هم با خود داریم از طریق اسکایپ آقای خروتی خوش آمدین به برنامه ما شما چه فکر میکنین دلایل افزایش گراف جرایم جنایی در افغانستان را
سلامت باشین آقای نعیمی سلام خود خدمت شما خدمت ساروان سب تقدیم میکنم خدمت تمام شنوا
مهربانی
یک مسئله را میخواهیم بگویم که در تمام ولایت در مجموع 34 غیر مرکز گراف جنایی چی جرمای جنایی پایین آمده فوق العاده پایین آمده در یکی از ولایت که من هم وظیفه دارم مجقتا جرم جنایی وجود نداره یک داشتم باشه فیصدی اما بدبختانه در شهر کابل یعنی از 100% هم بالا رفته گراف جرمای جنایی گرچه دغه مسئولین دی امنیتی خصوصا قماندان امنیه حلزلی کهی دغه حلزلی دی ستاین ورده مگه مسئلی مشکل چې هغه کدرونه چې حوزو کې ځای په ځای سوي دي هغه کدرونه ټول د روابطو په اساس راغلي دي جنایي مسئولین کشف مسئولین دا ټول خلک راغلي دي جنایي قماندان امنیه زوی خوارکۍ زور پېنه رسېږي چېسته کي زه اوس د کابل د ښار دوه هغه درته وایم خپل شخصي زما زوی نعمت الله نومېږي درېم مکران کې موبایل یې لاس نه واخیسته وتښته و ګوری په رڼا ورځ کې هلک محصل ده پوهنتون کې یو دوم زما د لور موبایل پوهنتون کې لاس نه وتښته و خو جنایي جرمونه کومه ده چې که ټیټ سوي دي بیا ما حتی والي د کابل ته ویلی چې والي صاحب محترم دغه واقعه په اوزې سي کښې شوی څو دور 1550 لارې دي هغه بند کې موټرسکل والا خلک دي هغه به دغه کو ونیسو وای نه غوره که هغه خو لاړه نو چې خدای چېرته به تللی وي ګوری دلته یو خاص روابط موجود لري جنایي مسؤولینو سره حاضر قیاس دغه غلو سره چې فعالیت کوي نو بنان
بله ستاسې خبرې اورو
نو بنان د دغې مسلې ته د جلوګلۍ په خاطر خاص داسې زه یو طرحه لرم چې هغه مسؤولین د کشف جنایي چې په اوضو کې تمام ورځ فعالیت کوي روابطو په اساس راغلي دي د دوی د نورو سیمو ته تبدیل شي لاړ شي نوي خلک ترا شي دا نوي خلک هېڅکله غلو سره تماس زر نه شي نیولی دوی په شپږو میاشتو کې غلو سره تماس نیسي چې ونی بیا دا ګروپ ته تبدیل شي بل ګروپ را شي اوس خاص ارتباط روابط اړیکې د غلو سره او د اکثریت مسؤولین د جنایي سره شته دا زما خبره ټول خاص فشاریان آوری دست سو هاگ پوری چی مسئول کشف و مسئول جنایی پی سیمه که خپل وظیفه سمت سم سر تا اون رسی دوی سر اوز دیر مجهز وسایل دی هر سلولاری که بتالشگانی دی چک پاینتون دی مخابره دوی سر دی حتی موبایلون دوی سر دی دوی هیچ یت کل مجرم نسی تخته دی چنگ پرانا او راست که بدره مکرانو که سر جگی گی سراف پرتکری پا موتر که آل تیوزی مخ که مده چهی و پیسی تی تخته دی دی قضیه نمیاس نتیره گی یا چنگ پا دی بیروبار از دهام که پدره مکرانو که دی یوزوان حلق لاس نم موبایل چوری او تخته که موتر سکل که او خواد اخواتم پوسته اخواتم پوسته او مخابره مرسره اصلاه مشخص مالوم پا کالیم چه پتن که دی مالوم رانا او راست که ندا چیه ده اقیه و خاص روابط وجود داری یعنی گویا حقا تبدیلگانی چه اونیسی او دا تبدیلگان و باندی دا قماندان صاحب نیخ وارکه زور نرسی که بیچاره دا سویه نپورت خبره دا حتی یو عادی صاحب منصب دی جنایی دوی نیشی تبدیل اولایی او تازی که دا گرافو گوریز ما خبر اولی صاحب داخل هم آوری که ناوری مسئول بای واری اغبا ارتایا داشت وارکهی عادی مامور دی کشف دی وزارت دی داخلی چه به اوزو که کار که هر یو پینزه کال اشپک سال اکال یوزه که زای پزای ناستی دی غریب اولاد په هلمن کې په پکتیکا کې په کونړ کې وزل کیږي هغه ماین امتیاز اخلي دای ماین امتیاز اما بیا کچې د غلا کچې جرمونو دومره اوچت ده چې قابل تشویش ده او دا بالکل زدا ستا سره منه مقتول اوریدون کې زنګ مخي بیا هم تکرارم اطرافو کې وضعیت دی جنایي جرمونو چې سوي ده د مسله او افراد او یعنی مشکلات زیات شوی دي اما کابل کې برعکس امنیتی
بله بله آیا فکر نمیکنین جناب خرودی صاحب که شما به ازدحام قبلا اشاره کردین در ازدحام البته گفتین که دزدی های صورت میگیره اما خود ازدحام هم و نبود کنترل یکی از عوامل افزایش جرایم جنایی شده نمیتونه چون در بعض از شهرهای بزرگ جهان هم زمانی که ببینیم تعداد جمعیت در یک شهر خیلی زیاد هست در اونجا گراف جرایم جنایی نسبت به سایر شهرها بیشتر است
آقای نایمی ما خب شما را تایید میکنم در کتاب ها متر آمده عملا صاحب علم متوقع میکنه جایی که بسیار ازدهام است و جا سرقت ها میشه اما سرقت های علنی نه او رو ما اگه اصطلاح میدیم که کیسه بوری میگنش که جایی به آدم میزنه بله. هیچ مشکل نیست این که در سر سرک همه گستاد است در موبایل صحبت میکنی موبایل در دست میگیره و فرار میکنه این فکر میکنم شامل از اون کتگوری نمیشه که ازدهام زیاد باشه بله. این سبب از این علت از این است که ناامنی است حراس وجود نداره از پلیس از پست امنیتی از چک پوینت ها هیچ حراس وجود نداره به نان روی شما قبول کنین صاحب نفر در هتل اومده نان خورده پس بیرون بر اومده موترش نیست امی کسای شهریه کابل که سوی میشنه میخوام یال گرچه فعلا شوف ای طرف برق نیست ممکن به موبایل های مردم چارج نداشته باشه که اکثر مردم در دل خود بگه شاید بیخی پروگرام شما تا دو ماخر گپ شکایت از امنیت کابل باشه
تشکر سلامت
سلامت وسه خروتی صاحب بل اوردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام اورور عبدالرحمن بیرات له څخه خبر اوسم.
مهرباني کوی عبدالرحمن صاحب.
سلام اورور اله دې چې زما خاطر نشي ما ویل چې زه د عراق له در باندې ولو سوالي خاص سرواز کیم. ما ویل چې دا جنایي جرمونه ټول د دولت لخوا کیږي. زموږ په سیمه کې تخمینان د وکاله کیدیش طالبان پیدا شوی دی نو هغه دغه غنو لاسونه قطه کړل شي ځینې پریکړې نو اوس باور وکړه که یو څوک سل لکه افغانۍ ولري په یوه دښت کې روان اوسي څوک نشي کولی چې هغه ته وګوري د دې اصلي عامل دا دی چې دا
یعنی سزا نه ورکول کیږي صحیح مننه بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است شنونده عزیز صحبت کنن
خیر دوی چه خبری نکوید چه پیغامونه در سکایپ لاری
یک شنونده از طریق سکایپ هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام نه محترم نایمی صاحب تاسو ته او محترم چاروان صاحب ته ټولو کارکونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وایم
سلامت اوسئ مهرباني
زدران دربیش ما خوښ شوم چې تاسو په خبرونه کې ما د جنایي جرمونو په اړه ایوازینه تشویش چې اوسنۍ پیدا شوه د کابل او د ننګرهار لار ډیره نارامه شوی چې د لارې پوګدو د لغمان نیولې تر جلال آباد په دغه سیمه کې زیاتره مسافر په لار کې کیږي حتی دا شی ویل کیږي چې هغه مسافر چې له بهرنیو هیوادونو ناراضي په دغه لار یا ننګرهار ته سفر لري او له کابل ټارګټ کیږي په دغه لارو کې ښکته کیږي بیا د پیسو په بدل کې ته خوشی کیږي چې ډېری د دې جملې نه په همدغه یوه میاشت کې زما څلور پنځه دوستان دغه په دغه ساحه کې ښکته شول د در تر یو یو نیم دو لکه افغانیو په بدل کې بیرته په یو ساعت دوه ساعتو کې خوشې کېږي. نو هیله لرو له دولت هغو مسؤلینونه چې په دغه لاره باندې یا پشتي زیاتې کړي یا د دغې لارې امنیت ته نور هم جدي پاملرنه وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوردي ودان کرد وطن سلامت
میره بانی سب زنده باشین. شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن هستن. بفرمایین سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. میره بانی کوی
لازم نپریم چې دا خونکاران زناکاران و دوگونو دیر.
بله سب دا وای چه ستاس پسی مکی چنگره دا خوب بلا موضوع ده. دا وای چه ستاس پسی مکی دا دول جرمون زیاد شوی دی کم شوی دی چنگره دی
زمان بسی مکی طالبان یه جرم نشته ده چه هر یه جرمون که عرب سازا سر محمد
سی منه نبل آوردون که ام لرو زن معرفی که بله تاسی لکم زین خبری کوی
میره بانی سب
سید کلا ده هلمند ولایت نظری ولسوالی است خبر کنم.
بله مهربانی کوی سید سید کلا سید
مرور را کمی تیزی تکیری در دولت خلق و سرشیرکان یه دتا زمر پخپل شخصان کری که برای سلور غلای ولسوالی بیم امیلین یا ننی ولکی دل یه وقت پتیره دو سر را کم خلق چوه دست پرسی و در فورا و سر اکشت دتا یعنی مردار و بو پنه اما بین یه منشال په دا منکه کې د شخصي خلکو د خوا ته ونیو هغه زمر د کلي غله وله بیا چې وروسته تحقیقات چې وسوله دا کوم امنیتي پوسته چې د دغه کلي وه دا کلي پوستې والا په خپله ورسر شریک وو یعنې دلته څو غلای وسولې مسکلان غلا شول د نور کارونه وسوله همدغه ورسر شریکانو دا کوم امنین چې دی یو ښځانو ورته ویلي دي او بل په دولت کې خپلې دغه لري کوندې لري چې مقصد سره شریکان دي.
بله صاحب ډېره مننه. خدا مو ونویل چې نسبت یو کال مخته ته ستاسو په سیمه کې څنګه دا ډول پیښې زیاتې شوي او که کمی شوي؟
تماسشم قطع شده. یک شنونده دیگه هستن در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. احمدی سن آزاد کامل.
بفرمایید احمدی صاحب.
برادر شما خوب ما پروگرام دست گرفتین در پروگرامی در شهر کابل واکران که زیاد هم شده و دیگه مثل که استاد مطیع الله خریتی گفت همین واقعات زیاد است. اگر ببینید شما تمام رش کارمندهای دولت ای دل داره اگر شما در باغ قاضی ببینین و در دیگه خود چند بیر وقتی که کسه بوری شما گرفته میشه میگه برو مشمی گیر یک سال بعد خود بیدای نیار ایده میتا و تو رو متهم هم میکنه و شامکی شما ببینین نیاش نمیگیره شامکی شما تاریک میشه سه چهار نفر یک جای میشم در موتر میشه که از دوستای ما را کنه میگه کجا میره میگه میرم تو قلاچه را میگه بیا بیشی وقتی که شما از چل کمک پیشتر میشین در نزدیک دار چمن میرسیم به کوچه دیگه که هست که برف دار میخره در میشین در دار میاد چاقو پشکال چیزا را میکشه میگه پایسه هم بایلا تا بکش اگه نه میدت میزنم اگه نزنه اونجا در چاقوی سپس میبره جهش اینا را مندازه اینا خودش هم دل داره در مون ساعت وقتی گرفته میشه زنگ میزنه که ما رو دوی ساعت گرفت میای خود از اینا را میگیره بعض اینا را رها میکنه و باید کسی که مسئول کابل از حساب جمهوری است اینا را باید سر پشت دنیا دیگه نفر بده که تا که اینا کسی که دل داره خود از اینا را سزا بده و شما واقعا اگه این کار را بکنه اگه یک نفر همین جرم کرده جرأت کرده بتانه.
بله سب
سلامت و سیم
تشکر زنده باشین. یک شنونده دیگر هم داریم سروان سب بعد از میریم پیام ها را بگیریم.
سیده
میربونی سب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد کار
بله دی هلمند لکم میسی میسخه.
بله پا هلمند ولایت که هلمند ولایت شبگاه سار مسافر باڑی که هم هلمند ولایت که بیات غلی دیر دی او غیر مسئل خلق دی چی رشپه خواه دیوالی تخه بگه کارکات چیز نیست که ولی که چیز ماکی لار دی یا ماتر دی نیخی یا پیسی دی نیخی او دام خوی دولت در لا چی ولی دولت ورکی او دولت سره شریک دي کوم اخلاق چې دوی دولت سره شریک دي هغه څه دې مې کوي.
صحیح مننه چې تلفون مو وکړو.
تشکر سلامت باشئ. یک شنونده دیگه هم هستن از طریق اسکایپ. البته بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم صاحب. خوب هستین؟ صحت شما خوب
باشه. خوش اومدین.
نام سید فلا ندمی از شهر کابل هستم.
بفرمایید صاحب.
من در صاحب که زندگی میکنم صاحب بارستان است.
بله صاحب.
یعنی در قسمت لیسه نادره چارای لیسه نادره در اینجا شام بچه ها پیدا میشه که اینا برچه دارن تفنگچه دارن و این همه قسم مردم اینا تا اینجا استاد میکنن میگیرن از پیشان، کمپیوترهایشان هم میگیره و موبایل هر چیزی که باشه خویره میگیره از پیشان. و به این شکل زمانی که دهی بالاتر یک پوست است، زمانی که ما این پوست ها را خبر میکنیم برشان میگیم که نیتر یک حادث است، پوست ها میگه برین نفر را پیدا کنین برا ما. خب ما نفر از کجا پیدا کنیم؟ نفر شما امنیتی سندین این منطقه سند میشناسین، باید شما او را پیدا کنین. و یک قضیه دیگه که تمی قسمت شاشهید امی جایی که انفجار که شده بود یک چند ماه پیش، دهی جهام یک روز یک دانه کرولا یک خانم از دستکولش کش کرد و می خانم در زمین افتید تا یک 5 ثانیه موتور کش شد. ما افتیم البته رو موتر در زمانی که دیدیم پیش رفتیم چی گپ است، گفتن که والا دستکول مرا گفتی دزا زدن، در حالی که اون بغلش هم یک بغل چیز نظامی است از اردوس من نفهم چی از کامرای امنیتی دارن پوسته است و جسکر است. کرولا رفت موتور حرکت کرد، خب مردم رایت یکی دو تا ایسیسو دویدن که باش مایی را بریم از این سرک از این سرک تعقیب کنیم مگم جایی را نگرفت. میگم اون گپ برادرایی که پیشتر زدن اونا میگن که دست داره واقعیت است، اینا همگی دست دارن، خودم این رای امنیتی دست دارن، قماندان ها دست دارن، قماندان های حوزه دست دارن، عسکرای زمانی که شکایت میکنی میگه هیچ تقصیر ما نمیشه. میگه این قضایی است که از پیش چشم خود ما تیر شده، اگر ما هم بخوایم که به گوش مسئولین از طریق شما برسانیم تشکر.
دیگه زیاد مننه نمیسب کم فکری در اوریدون که در شکار هم کو چغه سیمه هم یاد کړی که تیت رتبه مسئولین ورته توجه نکوي، هله ده چې جکپوري چارواکي د سیمه هم چې نمونه واخستل شي اغل ازان سره نوٹ کیو په دې برخه کې اقدام وکړي.
بله نگرانی واقعا بزن وجود داره، زمانی که کمه هوا تاریکتر میشه در کابل گشت و گذار برای بسیاری ها نگران کننده است که فکر میکنن در برخه مناطق البته
شاید او شده ده چه مقصیم نمونه وقت بله. سلشه چه معلوم شه چارواکو تا استاسو بله. دی پیغامونو ویلیو
پیام ها خیلی زیاد هستند. فریده از کابل در پیام خود نوشته کرده که در منطقه چلستون در کوچه ماموریت موتورسایکل سوارهای یک نفر را به قتل رساندند، پولش را گرفتن و فرار کردند. ولی جان از غزنی نوشته کرده که در مرکز غزنی جرایم جنایی زیاد شده. شمعون از بغلان نوشته کرده در پیام خود که دزدان هر شب خانه ها را تاراج می کنند، چندین تن را کشتن در مقابل جرایم گفتند در افغانستان متاسفانه هیچ جزایی دادن نمیشه. منتها اینا منطقهشان نگفتن که کجا. بغلان یک ولایت بزرگ است. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که در اینجا شکر هیچ جنایت صورت نگرفته و امنیت هم تامین است.
او د پکتیا له څمکنو ولسوالی څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وای په څمکنو ولسوالی کې تر دې دمه کومه خاصه جنایي پیښه نه ده شوې. زموږ ولسوالی د پکتیا د نورو ولسوالیو په نسبت غوره ده. حقیر له لوګر لیکلی وای لماشام نوروسته هیڅوک نشي ګرځېدلی، غلا خو پرېږده. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلی دی وای په مرجع کې تیر کال ډېرې غلاوې کېدلې، مګر سږ کال وضعیت نسبت تیر کال ته بهتره ده. او اوس هم د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو.
مهربانی صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنید صاحب.
مهربانی کنید صاحب. سلامت و سهیل کم زی خبری کوی
اکبرجانم در کندار ولایت نیش در ولسوالی سر استاد سر فتماس کن.
مهربانی کوی سب نیش ولسوالی که نسبت رو کلو تا در دول پیش زیادی شوی که نشتا
چندان اون استیمان کشه وصوله یه مطرگاه چه دیو سری سواستنی و دوالا تکالداری دیو آخری اغه کومي مشران ثنا شو کې هغه دی امنیت کارکونکو په تشکیل ولا راغو باندې راغو کړو په نوو راځه هغه د ملي امنیت رئیس دیک هغه مشر بدل سول بلې پر ځای باندې وټاکل
درست مال سلامات اوسې چې ټلیفون مو کو دې کندهار لنې شول سوالي څخه بل اوریدل کې لرو ځان معرفي کې
به فرمایي سپ رادیو آزادی است.
بله
مشنه هم سپ مهربونی کنین
برادر گراف جنایی در شهر کابل به هر کوچه دست افات لاوگرد و الگرد چاقو سلات و فنکست مردم خوب این گپا را دروغ نمیگه. در خلی در چاراسی ها چند تا اوباش ها دستار گرفته، 25 تا موتر را دمی رایش گرفته که دانشی ها سه بس رئیس جنایی دارد داخله پرسال میکنه و چی میگه یه طور نیست و برادر کسی تو چیگاه را دروغ میگه. اما اکسی نمیده پیشتر که گفت همی اشخاص روی ضوابط تعیین شده، اینا مسلکی نیستن، همی آمری حوزه، مسئولین حوزه، آمرهای جنایی، کش کل از شرکت از یا خدا شاید از دست داره برادر، باید جدی کنترل شه. یک اول سوالی را سایت و چهارده اول سوالی کابل تا فینجا نفر داره، فینجا نفر اداره کرده میتونه اقلا 500 نفر باشه، این چهار لقوا خیلی کجاست؟ وزیر داخله میگه من نه ندارم، مرا سر قماندان نمیتونه بر عملیات که یک پایه جور شه، این مملکت در کجا رسید؟ بلیاز خدا
مننه، سلامت و سی
تشکر میکنیم. یک دقیقه داریم میتونیم پیام ها رو بگیریم و شنونده فکر بله خیلی منتظر مانم کوتا شنونده از این صحبت کنیم بسو کوتا
رادیو لری شی لطفا متاسفانه دوی لده فرصت استفاده و نکره. یو اوریدون که بارش له هلمند لیکلی وای د جنایی جرمونو په کنټرول کې په ورستیو کې حکومت بیخی پاتې راغلی دی. قلمزوی له مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی و د ځوانانو بیکاری او بیسوادی هم یو لامل دی چې جنایی جرمونه زیاتیږي.
بله، سید حکیم هاشمی از کابل نوشته که اعتیاد یکی از عوامل، البته اعتیاد به مواد مخدر گفتن یکی از عوامل اصلی جرایم است. و یک شنونده دیگه ما دکتر رفی از کابل گفته که اگر قانون تطبیق نشود